السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو دانیم ساته خبری خبرونه ز رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د فا وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي خو افغان ځواکونه چمتو دي او توان لري چې خپل خاورې دفاع وکړي د سولې علي شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې اور بند وکړي د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم سات خبرونه کې اوري خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي کېدای د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو ملاتړو له ټولو لورو غوښتل چې دغې ملي پروسې ملاتړ وکړي د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وای سوله د تړلو دروازو او سیاسي اجماع پرته نشي راتلای د جمهوری ریاست له خوانن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې او نورو ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپی تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسولانو سره په ارک مشورتي غونډه وکړه ولسمشر دغو مسولینو ته په خبرو کې وویل حکومت د سولې لپاره طرحې او پلانونه ترتیب کړي او همې په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو سیمې او نړیوالې ټولنې اجماع ترلاسه کړی ده او همدا علت دی چې په وینا طالبانو په افغانستان کې د جګړې مذهبي صبغه له لاسه ورکړې ده د یو بل خبر له مخې د افغانستان د سولې علي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي د دې شورا مشر کریم خلیلي نن په یو لنډ پیغام کې هیله وښوده چې دواړه لوري اوربند وکړي
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند
د طالبانو مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پانه کې ویلي تر هغو په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري په خبره شوې خبر پانه کې د تمې خلاف د اوربند هیڅ یادونه نه ده شوې او مولوي هیبت الله خونزاده ویلي چې له امریکا سره مستقیمې خبرې د روانې لانجې وزنې حل لاره ده د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یو غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو نهه نوي یومه کلیزه ولمانځله د دغه شورا رئیس پخواني ولسمشر او جهادي مشر صبغت الله مجددي وویل د افغانستان د خپلواکۍ د افغان ولس او د مجاهدینو د اوږدو مبارزو جهاد او سرښندنو نتیجه ده او هر افغان مکلف دی چې دغو ارزښتونو ته درناوی وکړي او په کلکه یې وساتي
امروز روز هر مجاهد است فداکاری ها و ایثار شده و این ما فراموش کرده نمیتونیم متاسفانه که امروز میخواهند که نام بزرگ و شهرت و عزت و حرمت این مقام را به خاک بزنند
د نننې غونډې اکثرو برخوالو په خپلو ویناو کې د افغانستان د خپلواکۍ په اخیستو کې د شاه امان الله خان غازی او د افغانانو قرباني وستایلې د غراز د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي سبا چې د افغانستان د خپلواکۍ له نهه نوېمې کلیزې سره برابره ده دا په څه باندې درې لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو ملاتړو له ټولو لورو غوښتل چې دغه ملي پروسې ملاتړ وکړي د افغانستان د انتخاباتو دغه مهمو مالي ملاتړو چې په ډله کې اروپایي اتحادیه د سکندنوي هیوادونو استازی ډنمارک جرمني جاپان بریتانیا د امریکا متحده ایالات او ناتو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه شامل دي د جمعې په ورځ په یو خبره کړې خبر پانه کې په افغانستان کې په خپل وخت باوري او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د هڅو ملاتړ کړی او له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې غوښتي دي چې د دغې افغاني ملي پروسې ملاتړ وکړي په خبر پانه کې له ټولو لوبغاړو غوښتنه شوې چې انتخاباتي کمیسیونونه پریږدي چې خپل کارونه له ځنډ پرته مخته یوسي په خبر پانه کې په څرګنده نه دي ویل شوي چې څوک دغې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي خو په وروستیو کې د ولسي جرګې له وروستي فهرسته ایستل شوو یو شمېر کاندیدانو د اعتراضونو په ترڅ کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو انان نن سهار د سویس د بین خان په یوه روغتون کې مړ شو د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن په یوه بیان کې وویل چې په خواشنۍ سره اعلانوي چې انان د لنډې مودې ناروغۍ له امله نن سهار ورکړه انان چې اصلي مینې ګانا وه تقریبا د خپل ژوند ټوله برخه په ملګرو ملتونو کې خدمت ته وقف کړې وه هغه لومړنی تور پوستی افریقایي و چې په 1990 کال د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کاله پورې دغه دوه دورې دغه دنده پر مخ وړې و. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل لورې. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22م صدر اعظم په توګه لوړ وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. میں
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلیٰ اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
پینځه پته کلن عمران خان ته پروند پاکستان د مرکزی پارلمان له 324 غړو یو سلو شپږاویا وکیلانو موافقه رایه ورکړه. په دې ډول تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته شپږ نوی رایه ترلاسه کړې وې ماته ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15مه ترسره شوی وو. په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې، خو د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډکو. عمران خان ژمنه کړې چې په پاکستان کې په اساسي قانون به وبخي اساسي تغییر راتراولی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري، او د دواړو خبرې به د اوکراین او سوریه پر کړکیچونو او د نورد استریم دوه د پایپ لاین پر پروژې چې امریکا ورسره مخالفت کړی متمرکزی وي. پوتین جرمني ته په اتریش کې له لنډ تم کېدو وروسته ځینې نوموړی د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر په واده کې ګډون کوي.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د فاو وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې نه د دفاع توان لري.
موږ هغه سرچینو او مالی او نورو سرچینو ته اړتیا لرو ترڅو وکولای شو چې د خپل امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړو.
د سولې علي شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې اور بند وکړي. د افغانستان په څلور درشو ولایتونو کې تازه ترسره شوې سروې ښیي چې 93% کې افغانان له وسلوالو سره د دایمي اور بند غوښتونکي دي. په ولسي جرګه کې د غزنی د ولایت ځینې استازي وایي د غزنی په جنگ کې د پاکستان پر لاس لرلو سربېره حکومت هم د دې جګړې په مخنیوي کې کمزور عمل کړی. دا ملګرو ملتونو د پخوانی سرمنشي کوفی انان د مړ کېدو په اړه هم په دې خبرونه کې اوري. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بچو پورې واوري. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري. د دې وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه در نړیواله ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرخه کې بیا همدغه افغان ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه چې ګوند په امریکا کې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په تړاو علاقمندي زیاته شوې وایي چې په دې اړه پریکړه حکومت کولای شي. دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري.
دغه تصمیم به بیا زمونږ جلال احمد جمهور رئیس سیاسون او د رهبری کومه واده کومه مسله داسې پیښېږي خبري اترې کوي. د نړیوالو مرستو چې دي هغه طبیعي ده چې زموږ لپاره اړینې دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دي د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا غږ د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې خصوصي شرکتونو ته د افغان جګړې د مسؤلیت سپارلو په اړه د ولسمشر ټرمپ علاقمندي زیاته شوې ده. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو تر دې وړاندې د امریکایي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر هریک پرنس ویلي وو چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي. څه موده مخکې برېټانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم په یو راپور کې لیکلي وو چې د خصوصي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر هریک پرنس د افغانستان لپاره د یو غیر دولتي پوځي ځواک د جوړولو وړاندیز کړی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د پرنس د 2 کلن پروګرام له مخې بعد افغانستان په جګړه کې څه کم 15,000 سرتیري او شاوخوا 300 د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې کارول کیږي، چې په دې ترتیب به په افغان جګړه کې د امریکا کلنۍ لګښت له 10 میلیارد ډالرو هم کم وي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې د جګړې له خصوصي کېدو سره جدي مخالفت ښیي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زاسای وطن دوست
سیکړه د موږ اجازه نه ورکو، افغانستان د دغه خاورې نه ده چې د خلکو ته اجازه ورکړي چې دوی خپل پریکټس کې او یا خپل بزنس کې دی.
د خغلی زازی په خبره د امریکا متحده ایالاتو ته پکار ده چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر ځای افغان ځواکونه پیوړي او په دغه هیواد کې د یوې دایمي سولې او ثبات د ټینګښت په هدف خپلې هڅې تیز کړي.
راپور کې موردل چې افغان دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنگيږي، خپل خاورې د دفاع توان لري او نړیواله ټولنه باید ورسره همکاري وکړي. د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې نظر دي چې کا په افغانستان کې جګړه خصوصي شي یا کم خصوصي امنیتي کمپنۍ ته وسپارل شي، نو پایلې به ډېرې خطرناک وي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د پوزي چارو له افغان کارپو محمد اګل مجاهد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی وو چې خصوصي سي، ولې نظام او جنگ مو نه ولې خصوصي سي. جنگ او نظام دا بیل یو قوانین لري. یو څوک چې دا فعلاً په امریکا او په افغانستان کې عملاً جنگ کوي، دوی د افغانستان قوانینو ته تړلي نه دي. حتی په ولسو کلو کې په کراتو مراتو افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلاً قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني. نو دا به د افغانستان قانون څنګه وبني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بېګناه خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي؟
کله چې تاسو یې هغه بدو عواقبو ته اشاره درلوده، یعنی تا خبره مو وکړه چې کچیرته جګړه خصوصي کیږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپل د امریکا قوانینو ته درناوی نه لري، نو دا به یو لوی ستونزه جوړه کړي. نو بیا ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې دغه مثبتې څرګندونې کیږي؟
زه به تاسو ته بله ووایم چې دا جنگ اصلا په افغانستان کې دا جنگ روان دی. دا روان جنگ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلی سي او نه په خپله رسمي. یو لک شپېته زره امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنگ ونه ګټه. دوی په دې جنگ کې ناکامه دي. دا جنگ د نه افغانان ګټلی سي، د افغانستان حکومت نه، طالبان ګټلی سي او نه امریکایان ګټلی سي. جنگ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسېدې ته چې اوس خو دوی نسبتا د نظامیان د دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کوي هغه دوی خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو د په هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروسته پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره، دوی وایي چې کچیرته امنیتي وضعیت د بهبود لپاره وینو دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته، نو څه فکر کوي کچیرته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دوی د امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نورې ستونزې زیږوي؟
بدون شک هسته دا به نور ستونزې وزېږي. د امنیت بهبود دپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي، ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له حالت نه لوړي. تاسو پیږي یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې یو نیم سل ډالره، د میاشت تلورین زره ډالره، تر پنځه زره بلاخره د خوراک او رفتمات تر لس زره ډالره یو میاشت خزینه نیسي. ولې دغه پیسې د افغانستان ولس باندې مصرفوي؟
د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وايي په افغانستان کې که جګړه خصوصي کیږي یا خصوصي امنیتي کمپنۍ او ته مسؤلیت سپارل کیږي، نو پایلې به خطرناکې وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د سولې علي شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې اور بند وکړي. د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبه په ورځ په خبري غونډه کې هیله مندي او خود چې دواړه لوري د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. له دې سره د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وایي اور بند باید دوامدار وي چې د سولې خبرو اترو ته زمينه برابره کړي. د موضوع جزئیات د یوسف خان صدران په ریپورت کې اورو.
د لوی اختر لر رسیدو سره د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو شورا په یو غږ له افغان حکومت او طالبان غواړي چې د اوربند په اړه د خلکو غوښتنو ته لبیک ووایي. کریم خلیلی او مولوی قیام الدین کشاف وای د دې ارتیا د چ افغانان لوی اختر په امنیت او آرام فکر کې تیر کړي. خاغلی خلیلی د شنبه پر ورځ له دواړو لورو غوښتل چې لکه د کوچنی اختر په څیر د قربانۍ په اختر کې هم مربند وکړي.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم
دیوی د طالبانو دو ټول تحریک په ځانګړي ډول د دغه ډلې رهبری غوښتنه کوي چې اوربند اعلان کړي او د افغان حکومت او د طالبانو د تحریک لخوا د واړخیزه اوربند اعلان او رعایت شي. موږ هیله من یو چې دا ګام واخیستل شي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د کعبې د امام په شمول د اسلامي نړۍ لسګونو علماو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. له هغې وړاندې نږدې 3000 افغان علماو هم په کابل کې د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د جګړې پر وړاندې فتوا ورکړه او روان جنګ یې حرام وباله. له هغې څو میاشتې مخکې بیا د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان علماو د اندونیزیا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جنګ د ختمولو او د سولې خبرو د پیلولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان جګړه نظامي حل نه لري او د هم په هیواد کې دور بند ژر ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف مخکنیو غونډو او د علماو دریځ ته په کتو وایي چې دوامدار اوربند باید اعلان شي چې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د اوربند اعلان په اړه مشورې روانې دي او ولسمشر غنی به ډېر ژر په دې هکله وروستی دریځ اعلان کړي. په کوچني اختر کې د حکومت د اوربند له اعلان وروسته طالبانو هم د دریو ورځو د اوربند اعلان وکړ چې دا بېساری ګام د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو. اوس تمه دا ده چې په لوی اختر کې هم اوربند وشي او د بیا غځېدو سره یې په دغه هیواد کې د سولې د خبرو زمینه برابره شي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو شورا له حکومت او طالبانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې بیا د یوې تازه خپرې شوې سروې پایلې ښیي چې 93% کې افغانان له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتونکي دي. دغه سروې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د افغان ښځو شبکې او صلاح کنسرسیوم لخوا له 4025 کسانو سره د مرکو پر اساس جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی بریت پر غزنی د طالبانو ډلیزي حملې او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې اند اختر په ورځو کې هم د خلکو ترمنځ د اوربند هیلې مړاوې کړې دي. تفصیل د ناجی صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
دغه سروي چې د اروپایي ټولنې په مالی مرسته د افغان ښځو شبکې او سلا کنسرسیوم لخوا ترسره شوې، 93% پوښتل شویو کسانو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. د سروي مسؤول مرتضی حقیقت د شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل
62 انټرویو
یاد سروي په سلور دي شولایتونو کې ل 4025 کسانو سره د مرکول لارې شبیده. په سروي کې 93% کسانو له وسلوالو طالبان سره د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده، خو وسلنه نور د اوربند پلوي نه دي. موږ د راپور پایلې له حکومت او د سولې لالي شورا سره هم شریکو.
د دغه سروي پایلې خې چې له هر لسو کسانو اته تنه د سولې ټینګښت هیله مندې. د بده سهل کې د چا د کابل مرګونی بریټ پر غزنی د طالبانو ډلیزي حمله او په بغلان کې د طالبانو پلاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند د چنګخت هیلې امتی کړې دي. د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی بیا د شنبه په ورځ ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا او علماو شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند غوښتونکي دي. خغلی خلیلی په دې اړه په ځانګړي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري په دې اړه مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان په لسکلنه جګړه کې د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې دواړو لورو موقت اوربند اعلان کړی و چې ولسونه هم تود هرکلی وکړ. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې یونس فکور د خلکو له دې نظر پوښتنې ملاتړ کوي، وایي افغانان له جګړې ستړي شوي او دایمي اوربند او سولې غوښتونکي دي.
دا جګړه د افغانستان خلک نه غواړي او زه دا نظر پوښتنه نورم ملاتړ کوم. دا جګړه نفرین نه ده، دا باید قطع شي، نه یوازې په اختر کې بلکې د افغانستان خلک غواړي چې دا دایمي شي او پر سیاسي موخو باندې د خلکو وجن د افغانستان د خلکو ارزو نه ده او طالبان دې په دې پوسی چې دا ستدي جګړه درو نقل دلې مانان لري.
نموړي ویل چې وسلوال طالبان باید د خلکو نظرونو ته ارزښت ورکړي او دایمي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. خو تر اوسه افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
په ولسی جرګه کې د غزنی د ولایت ځینی استازي وایي د غزنی په جنگ کې د پاکستان پر لاس لرلو سربیره حکومت هم د دې جګړې په مخنیوي کې کمزور عمل کړی دی. د ولسی جرګې د دغه غړو له ډلې علي اکبر قاسمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پخوا راهیسې د غزنی د ګواښل کېدو خبرونه له حکومت سره شریک کړي خو لازمه او جدي پاملرنه ورته ونه شوه. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت په دې برخه کې مسؤل دی او خلکو ته باید وضاحت ورکړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورٹ کې اورو.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت یو شمیر استازي وایي سره لدې چې پاکستان د افغانانو دښمن دی او د غزنی په جګړه کې لاس درلود خو حکومت هم د دغه جګړې په مخنیوي کې سم عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې له دغه غړو نو علي اکبر قاسمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د غزنی د ګواښل کېدو په اړه ځینې اطلاعات له حکومت سره شریک کړي وو خو حکومت ورته جدي پام ونه کړ. مونږ تاییدوو چې کمزوري ډیره لویه وه او د غزنی د ویجاړېدو او د سلګونو ځوانانو چې د هیواد اساسي پانګه وه د وژلو سبب شوه خو د پاکستان مداخله پکې له لمر نه هم روښانه وه. د غزنی له جګړې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته لاړ او د پاکستان له حکومت یې د غزنی د جګړې او په دغه جګړه کې د وسلوالو پاکستانیانو د ګډون په اړه توضیحات وغوښتل. بلخوا د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی تیره اونۍ وویل چې د غزنی په جګړه کې پر طالبانو سربیره پاکستانیان، عرب او چچنایان هم شامل وو. د غزنی پر خار تیره اونۍ وسلوالو طالبانو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو د نښتو په نتیجه کې د دغه خار ډیری سیمې ویجاړې او دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه چې د غزنی په جګړه کې د وژل شوو پاکستانیانو مړي پاکستان ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ ثبوت ترلاسه شوی نه دی چې له غزنی نه د پاکستانیانو مړي لیږدول شوي وي. مونږ دغه بې بنسټه تورونه ردوو. سربیره پر دې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوه په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د ټینګښت او د سولې په راوستلو کې له افغانستان سره د همکاریو پر ژمنو ولاړ دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په دې هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي خو زیاتوي چې د خلکو پر وړاندې حکومت هم مسؤل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وایي
حکومت په راس کې مسؤل دی د خلکو د امنیت د ساتنې، د خلکو د جګړې د ساتنې. داسې په غزنی کې داسې واقع اوس موږ پوهېږو چې پاکستان خو زموږ دښمن ته دا کار کوي، مداخله هم کوي په کلونو کلونو ګرځولی. دا د حکومت مسؤلیت نه کوي.
خاغلی امرخیل وایي د هیواد کشفي او استخباراتي برخې کمزوری لري او حکومت باید په دې اړه خلکو ته ځواب ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ولسمشر له سپارښتنو سره سم د غزنی د پیښې څرنګوالی ارزول کیږي او جزئیات به له رسنیو سره شریک شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د پکتیا چارواکي وی په مرکز ګردیز د توغندیو د یو بریټ مخنی ولې د په دې اړه د ملي اردو د 203 تندر قلوردو چارواکو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې ګردیز خاران پراتلون کلو اختر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند په تمدي. په دې اړه له پکتیا زموږ د همکار اصیل زازی رپورت اورو.
گردیز کې د ملي اردو د 203 تنر قول اردو قمندانۍ رئیس ارکان بریج جنرال عتیق الله ترخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د هیواد خپلواکۍ د بیرته ګټلو ملي ورځ او د لوی اختر په ورځ کې د گردیز کار امنیتی وضعیت د ګډوډولو په موخه په دې ښار توغندیز بریدونه ترسره کړي. د ترخیل په خبره د دوی ځواکونه وتوانېدل چې د یو چټک غبرګون په پایله کې د وسلوالو پلان شنډ کړي.
دا راکټ دی دغه په چاولۍ په ساحه کې وو چې قتل سودی په دا کول اردو په دا ښه کاو په گردیز په ښار باندې شارت کې امونږ په آنی وخت سره اقدام وکړو. په ظرف دې ډیر کم وخت کې دغه بیمیاک لخپل یو ورځ فولډر د موټر او سره له یو طالب ژوندی ونیو.
په گردیز کې د امنیتی ارګانونو لخوا نوی نیول شوي امنیتی تدابیر تر سترګو کیږي. لا نور ولایتونو څخه گردیز ته د غزیدلو لوی لارو په اوږدو کې لوی او واړه موټر او پکې ناستې سورلۍ پلټل کیږي. د همدغو پلټنو او کشفي رپورټونو له مخې د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه اراده لاري موټر چې د چارواکو په خبره پکې 1950 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي او نور ناچاودي مهمات ځای پر ځای شوي وو او لمیرانشا څخه د گردیز پر لوري خوځول شوی وو. د گردیز ښار په 15 کیلومتری کې د بنوزایو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او ونیول شو. بلخوا گردیز ښاریان په تمه دي چې د تیر اختر په څیر به دا ځل بیا هم د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اور بند وشي او دوی به د امن په فضا کې اختر ونمانځي.
ټول ولسونو غوښتنه هغه کې انجن دی که الکان دی که ځوانان دی که سپینګری دی یوازینی هیله یم دغه ده چې د تلپاتې سولې زمینه سازی په خاطر یو اوږدمهاله اوربن د طالبانو لخوا او د حکومت لخوا اعلان شي او ټول افغانان په سوله کې ژوند وکړي.
د پکتیا یو تن اوسیدونکی یم. دا د افغانانو خصوصا د ټولو لس همدا هیله ده چې په افغانستان کې سوله راسي، داسې سوله چې دایمي وي. امنګه په دې اختر کې لکه تیر په سیر باندې ډیر لیواله وي چې حکومت او طالبان په خپل منځ کې سوله راولي او موږ په بیا په خوشحالۍ سره مغه رنگ اختر لکه مخکې مو چې ولمانځم داسي اوس هم همدغه اختر همداسې ولمانځو.
د اولس او افغان دولت د بیا بیا غوښتنو سره سره د دولت وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په تړاو خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا.
Democracy is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان مړ شو. د ملګرو ملتونو اوسنی سرمنشي انان د خیر ښېګڼې د ځواک یو لارښود بللی دی او ویلي دي چې هغه دغه نړیواله اداره د وقار او ارادې یو نوي پیړۍ ته داخله کړه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له نوریاس نوري اورو.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. انان نن سهار د سویس د بیرن ښار په یو روغتون کې ساه ورکړه. د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن په یو بیان کې وویل چې په خواشنۍ سره اعلانوي چې انان د لنډې مودې ناروغۍ له امله نن ساه ورکړه. د ملګرو ملتونو اوسني سرمنشي انتونیو ګوتریش انان د ښه نیت، ځواک او لارښود وبله او زیاته کړه چې له هر پلوه کوفی انان د ملګرو ملتونو سړی و. د ګانا ولسمشر نانا اکوفو ادودو چې هیواد د انان اصلي ټاټوبی هم دی، انان خپل تر ټولو ستر هیوادوالو بالا او امر کړی چې د یوې اونۍ په مخه د په هیواد کې بیرغونه نیم ځوړن وي. انان تقریبا د خپل ژوند ټوله برخه په ملګرو ملتونو کې خدمت ته وقف کړې وه. هغه لومړنی تور پوستی افریقایي و چې په 1990 کال د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کال پورې دوه دورې دغه دنده پر مخ وړې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه په 1990 لسیزه کې په رواندا کې د دې سازمان پر سوله ساتي ماموریت سخت انتقاد کړی و چې نه وتوانېدلی په 1994 کال د ډله ییزې وژنې مخه ونیسي او په دې کې هم دغه سازمان ناکام شوی و چې په 1995 کال په سربرنیڅه کې د 3000 زیاتو بوسنیایي مسلمانانو د عام وژنې مخه ونیسي. انان او ملګرو ملتونو په ګډه د 2001 کال د نوبل د سولې جایزه د ښه نظم او د یوې نسبتا سوله ییزې نړۍ لپاره د کار کولو په خاطر ګټلې وه. ډېر دې سره موافق دي چې انان د ملګرو ملتونو یو پیاوړی اداره پرې خو داسې اداره چې د اصول ساتنې د بشري حقوقو د پراختیا پرمختګونو او له بیوزلۍ سره د مبارزې لپاره واضح اجندا درلوده. د ملګرو ملتونو اوسنی سرمنشي انټونیو ګوتریس وویل چې انان دغه نړیواله اداره د وقار او ارادې یوې نوې پړۍ ته داخله کړه. انان په 2013 میلادي کال کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د ترخه شیبه هغه و چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا په مشرۍ د حملې مخنیوي ونه شکرای.
ډیره زیاته مننه له نوریاس نوری څخه مو د ملګرو ملتونو د پخوانی سرمشي کوفی انان په اړه چې نن مرشو واورېدل. دوستانو د نن ورځې د ورستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو